اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وی سبا ته دغلته د څلور اړخیزي غونډې په جریان کې به معلومه کړي چې ولې طالبانو ته د سولې د نراتلو پر لارو چارو کار نه دی شوی او په دې اړه پاکستان خپل تعهدات ولې نه دي عملي کړي. د سولې علي شورا وی نن د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته سپارل کیږي چې دواړو لورو ور باندې موافقه کړې ده. چارواکي وایي د روزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روانه ده او افغان ځواکونه دغلته د مهماتو او سون موادو له کمښت سره مخ دي. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د خبری صد اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه مو چې اوریدل، په افغانستان کې د روان حالاتو په خاص توګه د دې هیواد د سولې د پروسې او د امنیتي پیښو په اړه په روانه خبری صد کې مفصل رپورټونه او تازه جزئیات اوریدل شي. د نړۍ او افغانستان خبرونه په سر کې لرو. نوریاس نوری د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. نوری صاحب، د نړۍ په حالاتو کې څه روان دي؟
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دو جلا بم چاودنو کې لکتر لګه درویشت کسان وژل شول. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاکار و نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه پوښتنه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوو. د نړۍ د خبرونو جزئیات وروسته خپرېږي، خو په سر کې د افغانستان خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ګډون کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملان به ونیسي او په خوست کې یو د شنجونې مسمومه شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ګډون وکړي. د دغه وزارت معین نصیر احمد اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریځ تغیر نه دی کړی او له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي.
اوس د افغانستان څخه یوازې مستفیر پدې نوسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځم پړاو خبرې سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسان به ډېر ژر ونیسي چې په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته هڅې پیل کړي چې دا کسان پیدا کړي. تیر ورځ په کابل کې د جنبش روشنایي په مظاهره کې یو شمېر خبریالان د خبري پوښښ پر مهال د معترضونو له بد چلند سره مخ شول او ځینې وهل او ډبول شوي هم دي. د مظاهره کوونکو دغه ناوړه چلند د خبریالانو د دفاع بنسټونو تن غبرګون را پرولي او دا عملي غندلې. او د خوسمې چارواکي وایي چې نن یې د یو لسو بجو په شاوخوا کې د دوه خونځې یو دیش نجونې مسمومې شوې دي. د خوست والی ویان مبارز دران ازادي راډیو ته وویل د دوه خونځونو ډیر وشتنه د خر د زرخونیانه او اتنوري د بیبي خدیجه د لسې زده کوونکې دي. د پیښې په اړه د دوه خونځې زده کوونکو ویلي دي چې د دوی پټولګي کې یو ډول بوی حسوي د خوځینو نور ویلي دي چې یو شمن جونې د اوبول سکلو ورسته مسمومې شوې دي. تاسو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه واورئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوه جلا بم چاودنو کې لکتر لګه درویش کسان ووژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغه چاودنو کې دغه راز د لکتر لګه شپږ څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاپ په یوه سرخلاصي مارکیټ کې وشو اوولس کسان ووژل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په ګاونډ الرشید سیمه کې شپږ تنه ووژل. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او نږدې سیمو کې د هغو حملو د ترسره کولو مسؤلیت اخیستی چې په لزګونو کسان پکې وژل شوی وو. د یو بل خبر له مخې د پینټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. د امریکا پوځ ویلي داعش د غراز ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې هم له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو کراتو بمباري کړې ده. سپین مانی وای دی ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړې سلاکار بننن د استادو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونکړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کیږي. د سپین مانی سلاکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکو کمیټې ته په یوه استول شوي لیک وویل کاري مسؤلیت په پام سره کې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن روس ته په استماعي غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي. دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روټس تیرونه دغه جنجال ورسته له هغې راپورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورسپانې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړې وه چې د اتومي تړون لپاره عامه ملاتړ ایجاد کړي. د دغه کمیټې مشر جیسن جافیتس وویل روټس باید د خپلو دغو څرګندونو په اړه نن په غونډه کې وضاحت ورکړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوی هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړ پوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو له لګول شوي بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدر اعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړې موافقې په اساس د دغه ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کیری د سراج حکومت ته د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
The unified Libyan government must move forward to counter
the Libya متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډي قومندانۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم ویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظوري لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال نه نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسلوالې ډلې پلازمېنه ترابلس ونیوه او خپل حکومت اعلان کړ. پارلمان هم اړ کړ چې د هیواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرنس ټاکل شوی و د مۍ په 10مه پرانیستل شي. د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کانفرنس به چې پکې د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کانفرنس د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه و بلل شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم پام وکړئ مرزي احمد زید چې د هوا حالات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي دي. تودوخې لوړه درجه 9.1 او ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي دي. تودوخې لوړه درجه 1.6 او ټیټه 10. په مزار شریف کې باسمان صافي دي. تودوخې لوړه درجه 8.1 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم باسمان صافي دي. تودوخې لوړه درجه 2.6 او ټیټه 6.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساته اورئ. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په روانه خبرونه کې اوریج د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان باید د دغه شان تیرو غونډو خپل تعهدات عملی کړي.
زموږ توقع دا دی چې بندلی خلونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنې چې کړې هغه باید ترسره کړي.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکومت یار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه نه هي شوې ده او دواړو خواو ته د لاسلیک لپاره استول کیږي.
قرار است که پورا خدمت آقای حکمتیار ببرند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی تقدیم بکنیم.
د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې دوی ته باید په عاجل ډول مهمات او اضافي سرتیري واستول شي.
سم جنگ د خپل خوب روان دی، جنگ جریان لري. تاسو باید ووایي چې موږ د مهمات او د ټیلو کمبت لرو.
په روان خبري سات کې د افغانستان او سیمې او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو رپورټونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په سفر ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې پړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سبال ته پیلېږي ګډون کوي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لاره انتخاب کړې ده، د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د دې موضوع جزئیات له اجمل انسخورو.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده لړیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل والا صدای رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استادو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په 15 دور کې ګډون کوي. نو موري په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لار غوړه کړه، نو په غونډه کې بلدي ورسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوی طالبانو په وضاحت د جګړې لار انتخاب کړه، په سرلنی عملیات پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وزنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې ترهی دا اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کې نه خوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخیل والوی په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د رکشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات بکیږي او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو،
بلکې تعهدات چې قبلا
بلکې پر هغه شمنو خبرې کوو چې مخکې پر موافقه شوی او د دې شمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې لیویلو یو خنړی عملی وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کوو خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ د دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه اجمل اندو دوستانو چې د افغانستان پړه په پاکستان کې سبا د څلور اړخیزي غونډې د پنځم پړاو پړه در سره ورستي معلومات شریکول. افغانستان پلاوی د غلطه د افغانستان د سفیر په مشرۍ ګډون کوي په اسلام آباد کې. د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار انتخاب کړې ده. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروستي اقداماتو پړه خبري وشي. له اوریدونکو هم هیله کوو چې پر همدې اړه که خپل نظرونه غواړي لمنګ سره ولې اوریدونکو سره شریک کړي نو د ازادي رادیو په تلیفون شمیرو دی مونږ ته زنګ وهي کولای شي چې په 0 وزارت 4 شپږ سوه شل او د غراس بل شمیره 0 99 203 540 باندې زنګ وهي او د افغانستان په اړه د اسلام آباد د غونډې او د چې افغان حکومت باید پکې ګډون وکړي کنه په دې اړه له ازادي رادیو سره خپل دریس او خپل نظر څرګند کړي. د بارنه چردو وزارت مرستیال نصیر اندیشه بیا وایي چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریس نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستانه تمنه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان امریکا چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د دریس او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره خبرې کړي او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک ګډون کوي.
د افغان له لورې څخه زموږ سفیر داکس زاخلوال ګډون کوي.
اندیشه صاحب، افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخت به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریس کې ټینګ یو او زموږ دریس بدل شوی نه دی او دا چې د چارجانبه یو څو اخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه بین دلی اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنې چې کړی دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنی میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواو چې هغه ژمنې کړی وو چې کله چې یو څه اقدامات به کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف او مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز ته کېږي او موږ سره مذاکره وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیاتو رئیس وو. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کېږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکره په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به راضي او د مذاکره په میز باید کښېني او دا نه سوه. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
دا چې د سولې روانې هڅې چې پاکستان تقریبا په یو اړخیز ډول پیل کړې دي کومه نتیجه لري او کنه، او آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به بیا د سولې مذاکرات پیل شي او که څنګه، په دې اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې له مسؤل سید اکبر آغا سره څو شیبه مخکې خبرې وکړې. نو موړې وای
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې چې دې ته غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډه لپاره دی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې د څه و چې په غونډه ته په شک په سترګه کتل بیا هغه و چې دې سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلې چې دا به په نور باندې یو شی تحملي دي موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه و نه ملګری کولو نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مل باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک کوی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنی او عملیاتو پیلول سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوړه کړې ده، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سوله قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاته ده. خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت څه شی ولیدله چې یو لس ورځې پنځلس ورځې د مخه اعدامونه وکړل. هغه اعدامو کې ډېر دا سختي راغله د طالبانو د طرفه هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای. دا وخت زما فکر باندې د اعدام نه و، دا د داسې وخت و چې هغه د صلح او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي، زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدله چې د ولس د افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په ورسته حمله چې په کابل کې اوس وایي په نورو ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړو خواوې؟
زه فکر کوم چې ولس د افغانستان دا واقعیت دی. د موږ اوس مزار ته راغلي، دلته موږ نن جلسه و، خلک موږ راغوښتي دي، خلک ته موږ دا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کی، د مشکلات لپاره ولس لار برابر کی. ولس افغانستان واقعیت دی، هغه در بدر دی، ورس پورس باندې نور هم د در بدرۍ سره مخ کیږي. شپږ دېرش کال او دېرش کال کې افغانستان کې جنگ زیان لري، مسکنت هغه ټوله ولس ته دي. په مابسو کې ولس ناست دی او دغه دې جانی تاوان دی، ولس ته رسیږي، کمالي تاوان دی، ولس ته رسیږي. ولس خو په دې شک شبه نسته چې هغه د خپل ستړیا په وجه باندې په افغانستان کې هر کوم حرکت چې دا و حرکت کوي اوس کې پازاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په هغه کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګه معلومیږي، پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړ کړي؟ آیا نړیوالو ته ښایي چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي، پاکستان کې هم جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي. ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره د سی په پاکستان کې د مشکلات ایجاد شول، نو یو بد اواجه هم چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي. او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا وسی چې زړه دي کومک کوم هغه کومک نه را مالي مي په وخت په بناوي ته نوي بنا.
د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک په اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې د مسؤل سید اکبر اغا څرګندونه واورېده.
جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبري سات او ري او سملا او ريدونکو او چې د پاکستان د سبا ورځ د غونډې او د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه نظر لري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ته. وعلیکم السلام، مهرباني وروره.
پاکستان وخت تیر دی دغه پر دغه نه جوړوي حکومت به دی وخت سره چې غونډه کیږي دونه ونه کی.
ډیر زیات مننه. بله ډیر زیات مننه په دې خاطر چې فقط لندن پیغامونه واخلو چې ټول اوریدونکو په کې برخه ولري. مهرباني بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سلامونه تاسو ته وامه اوریدونکو ته سلامونه.
ډیر زیاته مننه کوم د اوریدونکو پیغام یو بل اوریدونکو هم خپل مهرباني وکړي. وعلیکم السلام، مهرباني وکړو د پاکستان د سبا ورځ د غونډې په اړه څه نظر لري؟
ما نظر دا دی چې هر څه غونډې وي چې دا به هېڅ معلومات یو دغه مجلس چې دا کوم مرکز نه وي، اسلامي عمارت مجاهدین هغه یوه وینا ده چې یو سره کوي چې دښمن په مقابل او د کفار په مقابل کې به جهاد کوو، هغه یوه وینا د مجاهدینو ده. دا هېڅ یو معنا غونډې شی داسې نه کوي، دا صرف د دوی لپاره.
بله، ډیره زیات مننه کوو. یو بل اوریدونکي وخت لرو چې وایخلو نظرې در سره شریک کړو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. ظاهر
راغلم. وعلیکم السلام، مهرباني.
تمری خبرې کوم د نګار ولایت.
مهرباني سر.
د پاکستان څخه افغانستان په اړه کې د خلنه چې د سولې باندې کې دا امکان لري خبره ده. پاکستان هیڅ وړي په افغانستان کې صلح یا داسې پروګرام چې ځوانان چې افغانان په قرار ساوخلي، ځکه پاکستان د پایداره تر اوسه پورې نه دا هر څه یو پختره که دې شهیدان کړي اسلام په جامه کې کړي، طالب په جامه کې موږ سره د کی او نو به کوم د خپل مشران د خلیله کوم چې ډیر وختار او ډیر کوسي. و سلام پر سلام.
ډیر زیات مننه کوم اوریدونکو نه او د اوریدونکو له نظرونو څخه. د ازادي رادیو په خبرونو کې وړاندې د افغانستان د سولې په خاصتوګه د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه ریپورتونه او مطالب اوریدل شي. د افغانستان د سولې د شوراوي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو خپل حکمتیار ته وسپارل شي چې دوړ لور اور باندې موافقه کړي. د قسیم سولمل په ریپورت لري.
د سولې عالی شوراوي له حزب اسلامي سره پر 25 ماده یې طرحې موافقه کړي او تم کېږي د سه شنبه په ورځ دغه سند د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل سي. عطاو رحمان سلیم چې د سولې د عالی شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د دغه شورا د مذاکره کوونکو پلاوي مشر دی، د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دا سند د دواړو لورو مشرانو ته د لا نور مشورو لپاره سپارل کېږي.
حیاتای حزب اسلامي قرار است کې پوره خدمت
دوی وی ټاکل سوی د حزب اسلامي پلاوی هغه شغل حکمتیار ته یوسی ترڅو دغه مشوره ولري او موږ به هم دغه نسخه چې موافقه ور باندې سوی ده د سولې عالی شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو ترڅو د دوی مشوره ولرو. شغل سلیم دا ونویل چې کله به دواړه خواوی د سولې ورستۍ تفاهم لیک لاسلیک کوي. خو له دې مخکې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی مشر کریم امین ازادي رادیو ته ویل چې د ورستۍ سند لاسلیک کول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک لمخې به حکومت افغانستان ته له پاکستان د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو پر راستنولو کې مرسته کوي او له زندانونو به شاوخوا 2000 بندیان رخصي کوي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال 4 میلیونه ډالر د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو ولګوي. خو د سولې د عالی شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي. د امریکا د بهرنی چار وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکې کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلي دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوی لخوا په وړاندې سوي طرحه کې د بندیانو خوشی کول، له تور لیست د دوی د مشرانو د نمونه لری کول، د بهرنی ځواکونو د وتلو موضوع، شفاف انتخابات او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکي و. جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو موارد باندې د حزب اسلامي له پلاوی سره موافقه سوي ده. د چارو کارپو محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک دوته خوشبینی څرګندوي. وای شای په دغه بهیر کې تر ډیره د دغه غوند اړوند پر سیاسي او تنظیمي مسایلو تمرکز وسی.
زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسائل چې په حکومت کې اشتغالې بغاله ورته کې نګدي تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطي بلکې ډېر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې چې هغه په قانوني مسائلو پورې ارتباط ولري.
ښاغلی شریف وایي د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یوه بېلګه کېدای سي. خو دی ټینګار کوي چې د ځینو کړیو لخوا د خنډونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي.
دا قسم سولمل پر راپور کې مو وریدل چې د سولې علي شوراوي نن سه شنبه به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې د دواړو لورو ور باندې موافقه شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او راي د خبرونې نیمه تر رسیدلې او له نوري اس نوري څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستان تمنه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه ونیول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سراچه ډوله موټر وچوي. له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. د خوست مېز چارواکي نن په دوه ښوونځیو کې د یو دېرش نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوه جلا بم چاودنو کې لکتر لګه درویشت کسان ووژل شول او شاوخوا شپږ څلوېښت نور ټپیان شول. د پنټاګون ویان پیتر کوک وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه او یا هم ښایي په سلو کې پنځه څلوېښت له لاسه ورکړي وي او په سوریه کې هم یوه پنځمه برخه لاندې کړې سیمه له کنټروله وتلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاحکار بنن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د ملګرو ملتونو پنځو دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. او د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کنفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ پرختیایي ټیم سبا د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ پرختیایي ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل له ټیم سره سلور یوې ورځنۍ او دوی سلور ورځنۍ لوبې ترسره کوي.
سیریز د دواړو چالي له کام سلور ورځنۍ ام ونډه چالي تقریبا یوې ورځې دربار نشي د افغانستان دا یو ډېر مثبت میسج دی ټول ورزش مینوالو ته او خصوصا د کرکټ په دې شورا ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د دې جوګس وا او دا ظرفیت پیدا کړي چې موږ هغه بین المللي یا انټرنیشنل لوبغاړي په افغانستان سره دا وات کړل او دوی دا جره ورسېدل.
دغه ټیم دوه ورځې مخکې کابل ته راورسید او تر یوویشت ورځو وروسته بیرته به پاکستان ته ورلاړ شي. د افغانستان د معلولو ورزشکارانو فدراسیون وایي چې دغه فدراسیون معلول لوبغاړي له ستونزو سره مخ دي. د معلولینو فدراسیون مشر کبیر خوشبین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې معلول لوبغاړي د ورزشي وسایلو له نشټوالي څخه شکایت کوي، خو نوموړي وویل چې معلول لوبغاړي له اقتصادي ستونزو سره سره بیا هم خپل ورزش ته دوام ورکوي. دا په اصل کې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم په بهرنۍ لوبو کې د هند معلولینو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه، او د افغانستان د انجونو د بایسکل چلونې سیالۍ د فرانسې په تور سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د انجونو د بایسکل چلونې ټیم مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو لوبډله د مې په 9 سره لوبه کوي. دغه سیالۍ هر کال په فرانسې کې ترسره کیږي. صادقی وایي چې د افغان انجونو د بایسکل چلونې د ټیم ټول مصرف کوربه هیواد فرانسه ورکوي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي راډیو خبری سات اورئ. چارواکی وی د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي ورسلاغې چې دغلته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند تازه پیښې سب شوې احساس کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. او په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداره جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغېز کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ترې متاثر وي. چارواکي وایي د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په عین وخت کې د دهراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او کچېرې مرکزي حکومت ورته مرستې ونه رسوي نو دا ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. له سیمې پی محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې وسم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزي حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی به له ډېر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حملې په اړه 3 ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی خو تر اوسه کومک نه دي ورکول سوی او نه هم د ولسوالۍ د سکوت څخه د ژغورنې کومه بله هڅه سوې.
جنگرو سار پر پنجه بجو شروع سوئی دی دا بازار توری دا لندانی پناما نوڑا لندانا اکسط لندانا دا سی دا منان ترکل کری دا مکتی پول دا طالبانا نیوری ولی نو پر پنجه بجو با میزان شروع سوئی دی بیا هم نشکو وی پا مقاضی تو تو داری دلی خوب بیا هم دی واندازه پرشات اسکی بلی دی واسم جنگ دا خراب و خروب روان دی جنگ جریان لری پاسو باید وایی چی مزو دا مهماتو او دا تیلو کمبت لرو چې دا درې میاشتې پر موږ باندې دوې میاشتې لارې تړلې دي نو د دغه تیلو د مهماتو کمت لرو تر اوسه پورې مرکزي حکومت هېڅ کومک نه دی کړی.
په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د دهراوت په جګړه کې د دولت 8 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نایاب د دهراوت ولسوالۍ د سقوط ګواښ د وی وایي چې جګړه دومره سخته نه ده چې د ولسوالۍ د سقوط ویره دی وي.
تقریبا
بلخوا د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د نن سهار رئیس د دهراوت پر ولسوالۍ په حمله کې په زیات شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اړولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خوایې د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول خو له کومې ورځې چې په یاد ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 3 مثبتې پیښې موندل شوې دي دوی ته دا احساس پیدا شوی دی چې له واکسین پرته بله لار نه لري. دوی وایي اوس په سلو کې 15 کسان حاضر دي چې خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. روح الله نوري پر رپورټ لري.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود خو کله چې د فلج درې پیخي په سیمه کې ومندل شوې او خلکو د هغو فلج ماشومانو حالت ولید نو د خپل کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپل ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وای دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې لدی ورسته په ټولو کلیو کې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپل سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب لپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د سلطان لال مرکلي دیش نه پر سپینګیری ولاړو او درو کې منګه د دغه ټولو مهاجرو رونو سره تقریبا دوه ورځې وخت تیر کړ او موږ به د واکسینو او د دولسي وګړو هم خیر سودو د واکسینو هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د سلطان درې لری پرتی سیمه سونو څخه د یادې ولسوالۍ روغتي مرکز ته د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل
محمد دیو د سونو کریم سیدونکو سونو او د وان په ساحه کې کم وایرس د پولیو لګیدل دي د دې په بابت باندې خلکو ته ډیر زیات فکر او سوچ پیدا شوی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پیښې ده پولیو او زیاتره خلکو سره هم دا فکر پیدا شوی دی چې منګه خپل ماشومان چې دین واکسینو ته بیو په خپل ماشومان باندې خو منګه پریسو چې د خپل ماشومان له وېسمه کو دغه نه نو غاړه بولته وکم په خپل مسره په لکه مخ کې چم کړیو مکه مې غاړي دوه من کړی واغم خپل مسره راوستل او بس دلته مل واکسین وکړل او وسم غاړو چې واکسین
او ماشومان ما غلط نور ماشومان چې هغه غون پلو چې زیات ډېر کسان پکې پلو شلو لاغه په واسطه باندې دلته د کسانو چې نور ماشومان چیرته پلو نشي او بل دې راډیوان دغه منګه راونی لاغو ول چې ماشومان زیات پلو کېږي او نه بلته لګي نو په دغه واجب نه ماشومان دلته راوړل تر واکسین کې.
د شلتن روغتي مرکز مسؤل ډاکټر رحمت الله وای د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روخانه شي.
اوس موږ ټارګټ تقریبا سلو کې 90% موږ سره دغه شو دا چکمن شو دا تقریبا 10% پد ان شاء الله دا په دنيږ دی وخت کنټرول شي. هغه خلکو خپل هغه ماشومان ولدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې ازادي راډیو دا ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ولدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زمونږ سره دغه همکاري زیاته شوې ده.
د کونړ عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل د فلج ناروغي د رس د خبرېدو د مخنیوي د پاره د کونړ پټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې پکې به له یو نیم لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وای د شلتن په ساحه کې پوښه د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود خو اوس خلک په دې پوښیوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ دې د با اته موږ چې سواتی ورونه چې دلته په دغه اصول سوالیو کې حضور لري دا غي شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناس درلودلې او دا غي هم دا غوښتنه واغی چې دا زموږ د ماشومان حق دی موږ کوم ځای کې زموږ سواتی ورونو نه کړي و چې موږ باغی تشویق کو چې هغه هم دا واکسینو کې زکات د ماشوم حق دی دی کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونی ورد چې پروان زیګدیس کال کې پټول هیواد کې د فلج 15 مثبت پیښې موندل شوی چې یو په هلمند یو په کندهار او درې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کیدی. خلک ویره لري چې کچیر ته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنگ له معلولین ورسته به د ګوزن لامل د فلجوشو کسانو شمیر زیات شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې په نیمروز کې رن کابو 240 تن انجنونو په دوه خنځو کې انجنې مسموم شوې دي چې ټول روختون ته د درمرن لپاره وړل شوې دي. د نیمروز ولایت د په هن ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه هم د پیښې اصلي علت معلوم نه دی او دوی د امنیتي مسؤلانو سره یو ځای د دې موضوع پر نورو جزئیاتو کار کوي. لسیمه په احمد شاه فطرت رپورت لري.
په دغه ولایت د پونې لسه چارواکي وایي چې د غنجونو په استقلال او شهید ګلمکۍ شونځو کې مسموم شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیق معلومه ده چې دا کسان څه شي مسموم کړي خو لومړی څېړنې دا ښیي چې د غنجونو د ګاز د پاشون له امله مسموم شوې دي. تر اوسه هم د معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی. خو هرڅه چې وي هدف یې یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي. خو شاید همداسې خبرې وي چې دغه پیښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه د کابو 240 تنه انجونې د درملنې لپاره رابل شوې چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي چې د دې چړین روانې تر څو دغه پیښې جزئیات په ډاګه شي.
240
تنه روغتون تلفون تر ول شوی دی او ویلاتې د مسومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی ځکه هغه وروسته تربین تر معاینات معلومیږي د راوستل شو ناروغان علایم دادی چې حساسیت او نفس تنګی لري له بلې خوا د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې پیل کړې تر څو دغه پېښه عاملان ونیسي د نیمروز ولایت امنیت قومندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د ښوونځیو د امن ساتلو لپاره یې نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولی دی
در یکی از مکاتب دیگه هم شده بود چند وقت قبل حال که دومیش
در نیمروز ولایت په یو بل ښوونځي کې هم داسې پېښه شوې او اوس چې په نورو ښوونځیو کې هم وشوه نو زموږ جدي څېړنې په دې اړه پیل شوې دي او په دې برخه کې به ټول موضوعات تر تعقیب لاندې نیسو او وروسته به یې تاسو ته په ډاګه کړو د نجونو مسموع کېدل په نیمروز ولایت کې د پوهنې پر بهیر باندې اغیزه کړې ده دوتن هغه ښوونکي چې نن یې په ښوونځیو کې زده کوونکي مصوم شوي وایي که چېرته امنیتي مسؤولان د ښوونځیو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي نو کورنۍ حاضرې نه دي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست د شبیر سرسن په دغه ولایت کې کابو 8000 انجونې ښوونځیو ته ځي او که چېرې د انجونو د ښوونځیو امنیت تامین نه شي په دغو شمیرو کې به کمښت راشي نیمروز ولایت د هیواد په سویل لویدیځ کې د نسبت امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي خو دغه ډول پیښې کولی شي دغه ولایت د وګړو اندېښنې زیاتې کړي
واوریدل چې په نیمروز ولایت کې د ښوونځي یو 200 انجونې مسموم شوي دي چارواکي معلومات کوي چې د انجونې د ولی مسمومې شوي دي او په دې اړه ویل کېږي چې پلاټنې هم پیل شوي دي د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریک کوو وړاندې په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات او په افغانستان کې د رواني علومو کارپوهان باور لري چې دوامدار جګړو ټولنیزو اړیکو باندې زیات تاثیر کړی او تر ډیره به د خلکو پر ذهنونو باندې دا تاثیر دوام وکړي فرانسې نن اعلان وکړ چې فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه به اوړي ته وځندول شو او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په لنجمنې سیمه کې د اوربند په لخت په لجمنه نوې کړې ده د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامدار جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی دی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند متاثره کړي د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه باید هر اړخیزې عملی څېړنې وشي په دې اړه فرشتہ جلال زی رپورٹ لري
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنۍ شمیر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنگیدلی دي په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپل کورنۍ د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي وژل سوي او یا قتلونه کړی دي د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیرای وای په افغانستان کې د څباندې څلوېشت کلونو جګړې پر اثراتو د پوهېدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي
امی او سی پذیرترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک شو دي کوچنیان او نوې ځوانان کچيري له رواني او ټولنیز اړخ څخه وښینو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو لکه سوریا عراق لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر پړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر پونم د یو قومندان کې سخت پر کړی چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده نیویارک ټایمز لیکلی چې قومندان بصیر شاوخوا 30 کلن او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري د قومندان ته معلومات رسیدلی چې 22 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای شوی او سیمته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورسپانې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې لڅ باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي، په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډیر داسې موارد پیښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنگ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیری هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لښته لږه کده نوې ملسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشینو و بلیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثر کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نوې ملسیزه کې کوو کتل سي نو لښته لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 15,000 کسان وژل شول چې به له شکه پر خلکو یې ډیر ژور اغیز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر برو باندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هیرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایدیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډیرو مواردو کې د خپل هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو اربیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حمله په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم، زه فکر کوم چې وینه راته حلاله ده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سګنی اوړي ته وځندول شو. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري آژانس رپورټ په استناد په دیړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځندول شوه خو سګ اوړي به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تاسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ 1 رادیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روان میاشتې په دیرشمه وشي خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغه نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په دیرشمه نشي راتلی، غونډه وځنډول سوه خو به شي په اوړي کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی، که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو مار بریدونه تروریستی بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د وی فیصلې په حق له هم خوښیني څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپیڅلی ځای مسجد الاقصی سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د نګورنو کرباخ پلانجمنه سیمه کې د اوربند پړخ پلشمنه نوي کړي او موافقه کړي د چشخړې تبه په سولې زتوګه د پایټکې کېګدي. د روسیې په منځګړتوب نوي د اوربند موافقه د اپریل په 15مه عملی شو خو په جګړه کې خکېلو لور پر یو بل تور پورې کوچي لدې موافقې سرغړونه کوي. په دې اړه نور حال لا مللې بشیر ورو
امریکا، فرانسې او روسیې په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې پراتلونکو پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقه لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیې او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند لماتېدو راهیسې مخامخ خبرې وکړې. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو. د باکو او ایران ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او سلګونو زره نور بې ځای شول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 اویا پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل شول. نوې شخړې ته د پایټکې شودل په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د مینسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغښتل. لغونډې وروسته په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
پدې خبري سات کمو د دې موضوعاتو جزئیات ووریدل. سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه د څلور اړخیزي کمیټې پنځم پړاو پیلېږي. افغان حکومت وایي د افغانستان سفیر به دغلته ګډون کوي او سفیر ځاخلوال وایي چې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروستو اقداماتو په اړه خبرې کیږي چې طالبان اوس د جګړې لار خپله کړې ده. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې په خبرو کې چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان سفیر ګډون کوي او د افغان حکومت دریس دا چې له پاکستان ته منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي نه دی بدل شوی. د سولې علي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وی د اورزګان د دهراو د لسلوي پر ودانې شوخا سیمو کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې تر اوسه ته وسلوال وجر شوی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. او د فرانسې حکومت نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو لپاره د مشرانو غونډه اوړي ته وځندول شو.
زبر تپا تیار کزار شکنا ای زبر تپا تیار کزار شکنا ای زبر تندا